دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د سنا مجلس له یوکرین سره د 400 میلیارد ډالر مرستې منځوري ورکړه. د سنا مجلس پرون د پنځشنبه په ماښام ناوخته دا پیسې د حکومت د 2023 میلادي کال بودیجی او د لګښتونو تصویبولو سره یو ځای منظور کړي. د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو رهبر چک شومر په یوې مطبوعاتي بیان کې ویل چې موږ له یوکرین سره د خپل ملاتړ داشمنه په داسې حال کې تازه کوو چې د یوکرین ولس د نړیوال پوتین په ضد د خپل بقا جنگ کوي. د بایدن ادارې اصلن کانګرس ته د یوکرین لپاره د 10 میلیارډ ډالرو نظامی اقتصادي او بشري مرستې خواست کړو، خو د سنا د مجلس غړو د رای په اکثریت 4 میلیارډ ډالر نور هم پرې علاوه کړل. لبل خوا د متحده ایالاتو د سنات د مجلس د څلوختنه زیاتو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د ناتو له خوا د یوکرين د فضائي قلمرو د پاسا د نو فلای زون یا د پرواز د ممنوع سیمه اعلانولو غوښتنه کړي. خو د سنا په مجلس کې دغه غون سرکړه غړي او د جمهوریت ریاست په خاني کاندید مارکو روبیو کلک مخالفت وکړ. نو موري وای چې دا اقدام به د دریم نړیوال جنگ د پیل کولو په معنی په داسې حال کې چې متحده ایالات له یوکرین سره نظامی او بشري مرستې جاری ساتي، خو په عین وخت کې راسن د یوکرین د شخړې په سر له روسیې سره له نظامی ټکر نه ډډه کوي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیالې میرمن کمالا هیرس پولند ته د خپل سفر په مهال د هیواد له دولتي چارواکو سره له ملاقات نه وروسته په یوکرین باندې د روسیې د نظامی یرغل په دوران کې د جنگي جرمونو په اړه د نړیوالو تحقیقاتو د پیل کولو د غوښتنې ملاتړ وکړو. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویدا کاسوارا چې له کمالا هیرس سره په دې سفر کې ملګری دی وایي چې هیرس له یوکرین سره د متحده ایالاتو د بشري مرستو د جاري ساتلو ژمنه وکړه. پولند چې د ناټو غړی هیواد دی په زرهاو امریکایي عسکر پکې دغه هیواد په ختیځو غرنیو ځنګلونو کې پراته دي. څارونکو وایي چې دغه سیمه د روسیې د هوایي قواو د حمله په ذات کې ده او که چیرې حمله پر وشي ممکن چې ناټو به مستقیما د یوکرین په جنگ کې ښکیل شي. اسرائیلي چارواکو د روسیې او یوکرین ترمنځ د روغې جوړې په غرض خپل هڅې ګړندې کړې دي. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت لومړی بهرنی مشرو چې پر یوکرین باندې د روسیې د نظامی یرغل له پیل کېدو وروسته په کرملین کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په دې اړه مذاکرات وکړل، او د یوکرین جمهور رئیس ولودومایر زیلنسکی هم دغه کوشن لامل د اسرائیل مشرانو مننه کړې ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګن د وروستیو معلوماتو پر اساس د روسیې نظامی ځواکونه اوس د یوکرین د پایتخت د کیف 9 کیلومتره ته رسیدلي دي او د دواړو خواو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د یوکرین عسکر زیار باسي چې د روسیې د ټانکونو او زیرلرونکو محاربوي وسایتو پرمختګ سوکه کی. د یوکرین چارواکو اټومي انرژي نړیوال ادارې یا IAEA ته اطلاع ورکړې ده چې د روسیې د نظامی ارغل په تعقیب دا هیواد د چرنوبل اټومي بټۍ سره ټول ارتباطات قطع شوي دي. دغه اټومي بټۍ دا وخت د روسیې د پوسټ په کنټرول کې ده. لبل خوا د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر دیمیټرو کولیبا وایي چې د ترکیې د انطالیه په تفریحي ښار کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په مذاکراتو کې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو. نو موري ویل چې سرګی لاوروف سره د یو موقتی سلی ساته اوربند ژمنه ونه کړه. د کولیبا په باور داسې ښکاري چې د یوکرین د جنگ پریکړه په بل ځای کې کیږي. د نوموړي ښکارا اشاره د کرملین مشرانو ته وه. د یوکرین چارواکو له روسیې نه غوښتي چې د جنگ په سیمه کې بند پاتې شو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو او ملکیانو د راویستلو لپاره 40 ساعته اوربند اعلان کړي. د تازه رپورټونو له مخې له 400,000 نه زیات یوکرانیان د جنگ له امله له خپلو کورونو نه تښتېدلي دي. په سلګونو زره خلک په دویم غټ ښار ماریوپل کې هم بند پاتې دي. دا ښار د روسیې هوایي ځمکني او سمندري ځواکونو د څو خاونه محاصره کړی دی. په دغه ښار کې د ډزو په نتیجه کې په یو زیږنتون کې اور لګېدلی دی چې له امله د زیږنتون ودانۍ ویجاړه شوه. ملګر ملتونه وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د یوکرين دننه 12 میلیونه او له هغه هواد نه بهات 4 میلیونه نور خلک چې د جنگ لامل به ځای شوی دي عجل بشری مرسته ضرورت ولري. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. د اروپای اتحاد مشرانو پرون د پنځشنبه په ورځ د پاریس نه بهر د ورسلس په تفریحي ښار کې د خپل عالی غونډې په دوران کې پر یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل لپل کېدو او پر روسي باندې د اقتصادي بندیزونو د لګول لامل په مستقله توګه د اروپا د دفاع او د روسي په طبي غاز او خام تیلو باندې د خپل اتکا د کمولو او د پاک انرژي نه د استفادې په اړه غور وکړ. د اروپای اتحاد مشران د متحده ایالاتو برعکس یودم لروسی سره د انرژي په برخه کې د خپل همکارۍ د قطع کولو په فکر کې ندي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستيال میرمن مشل بشلت ویلې دي کو چارواکي واقعا افغانستان ته د سولې د راستنېدو او پرمختګ په فکر کې لازم ده چې خوځو ته د ژوند په مختلفو برخو کې د کار کولو حق ورکړي. بشالت پروند پنځشنبه پورز د طالبانو له حکومتي چارواکو سره له ملاقات نو وروسته په یو مطبوعاتي بیان کې تاکید وکړ چې د خزو او د جنکو د حقوقو جدي سرغړونې باید پاتې ورسول شي. مېرمن بشالت د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په شمول د یو شمېر لړپړو حکومتي چارواکو سره هم ملاقات وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولا امیر خان متقی نن د جمعې په ورځ د ترکیې د انطالیا په ښار کې د دیموکراسي په فورم کې وینا کوي. بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي ویان مرستيال ضیا احمد تکل امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی متقی به د مختلفو هیوادونو له استازو سره هم جلا جلا ملاقاتونه وکړي. د جاپان حکومت په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیايي پاملرنې په غرض یونیسف ته $3 میلیون بس پنا ورکړي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد استازي ټامس نیکلسن ویلي دي چې میرمنې باید اجازه ولري چې خپل غږ پورته کړي او د خپل ځان استازي ته خپل وږي. ټامس نیکلسن د ټوئیټر په پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان پورې مربوطي هرې پروسې کې باید خزي مساوي وګڼل شي. نوموړي دا تبصره نن د جمعې په ورځ د کپ په شلمه د خزو د استازو سره له ملاقات نه وروسته کړي. لبل خوا د عفی نړیوال سازمان یا امنسټی انټرنیشنل هم ویلي دي چې طالبانو د حکومت په دور کې د خزو او جنکو حقوق له یو لړ جدي خطرونو سره مخامخ شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لغړو سره د ملاقات په محل هغه ته پرسته یو لوبو کې د بریا لامل مبارکي ورکړه. په زرګونو افغانان پر یوکرين باندې د روسي د پوځي رغل لپل کېدو نو وروسته پولند ته راوختي دي. دا دیم زل چې د جنگ لامل د هغه ژوند ګډوډ کیږي او د 2001 میلادي کال د مارچ په 11مه د طالبانو د لومړي حکومت په دور کې د بامیان ولایت د بودا د تاریخي مجسمه د ړنګولو نن شلمه کلیزه ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې د انطالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم یو بحث په پاپ کې نیول شوی. مولوی امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئات په دې غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مولوی متقی د قطر د صدر اعظم د مرستيال او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سره د جمعې په ورځ په ګډه غونډه کې خبرې کړې دي. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې باوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وایند حافظ زی احمد تکلوی چې د ترکیې د انطالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې چې د جمعې په ورځ پیل شوې د نورو نړیوالو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه یو بحث ته هم ځای ورکړ شوی چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی به د غونډې ګډونوال ته وینا وکړي.
نن به د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب د انطالیا په ډیپلوماتیک فورم کې چې د ډیپلوماسي د بیا تعریفولو ترنوان لاندې جوړ شوې ده. ګډونوالو ته د افغانستان په اړه وینا ولري. د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح د ترکی هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او ورسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
خاغلی احمد یاته کلوی چې په پام کې د چمولې متکی په مشه پلاوی به د دې غونډې د زړه ګډونکو سره هم لیدل کاتو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د انتالیا غونډه د نورو نړیوالو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو ښه فرصت ګڼي. خو چې د نړۍ ډیره پاملرنه اوس د اوکرين جګړې او د دغې جګړې څخه زیږیدلی بشري او اقتصادي بحران ته اوښتې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه کاظم احمد حسن حکیل وایي چې افغانستان ته د نړۍ د پام د اړولو لپاره په دې غونډه کې د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست په مشرۍ د پلاوي ګډون ډیر مهم دی.
افغانان لپاره ډېر مهمه ده. اسلامي امارات استازي به په دې ناسته کې د افغانانو غږ، د افغانانو مجبوریتونه، د نړۍ په اړه د افغانستان نوي سیاستونه د نړیوالو ته ورسوي. دا قناعت به ورته ورکړي چې نور افغانستان د نړۍ په ضد نه کاروونکیږي، او افغانستان د نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. افغانستان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ده. د نړۍ پام به افغانستان ته راوړلی شي.
کازیاکر د مولوی متکی په مشرۍ د پلاوي ګډون د طالبانو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې هم مهم ګڼي، او وایي چې د افغانستان اوسني رژیم سره اړیکې پالل د نړۍ اړتیا ده. د سیاسي چارو یو بل کارپوه احمد سیدی وایي چې د انتالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې تر ډېره په سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي.
د یو ډیپلوماسي منطقي ده، هغه وزرای خارجه چې پکې اشتراک کوي، یعنی بحث کوي چې په دې منطقه کې بهترین شیوه، بهترین ډیپلوماسي، بهترین روش څه شی ده چې له جنگ نه مخنیوي وسي او په صلح او تامین امنیت کې کومګور وغسي.
په دې درې ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د سلمي هیوادو څخه شاوخوا 2000 سادي ګډون کوي. د سیاسي چارو یو کارپو طارق پرهادي وایي چې په کادي چې ښاغلی متکی د انتالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې په خپل وینا کې نړیوال ته نوي مسایل وړاندې کړي.
حرفایی که در هفت ماه گذشته شنیدیم.
ښاغلی پرهادي ویل کومې خبرې چې په تیر او بیاشو کې مو اوریدلې دي په کافي توګه مو اوریدلې دي. بالاخره افغانستان باید د سرپرست حکومت څخه د یو ملي حکومت خواته لاړ شي چې نړیوال ټولنه یې وپیژني ترڅو هیواد یې صوباته راتونکو ولري. د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایم حافظ زی احمد تکل ویلی چې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی سدې غونډې د پیل د مخه د جمعې ورځې په سهار د ترکی په انتالیا ښار کې د قطر د بهرنی چارو وزیر او د سیر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټرامویس او سره مل پلاوی سره درې اړخیزه غونډه کړې ده. خاګری تکل ویلی چې مولوی متکی د درې اړخیزه غونډې ګډونوالو ته ویل چې د افغانستان حالت بل هر وخت د نړیوالو سره د مثبت او ډیپلوماټیک تعامل لپاره مساعد دي. هغه زیاته کړه چې افغانستان د دې حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنۍ وازادۍ د افغانانو مشروع حق دی، او له همدې سره سیاسي اړیکې او اقتصاد وده کوي. د حافظ زی احمد تکل پر وینا د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د قطر او امریکا د متحده ایالاتو په ډیپلوماټیک ماموریت خبرې وکړې، او دا ډول ناسي د طرفونو په ګټه وبللې. همدارنګه د خاګری تکل پر وینا د امریکا د متحده ایالاتو استازي هم د افغانستان په اړه خپل هیواد پر اتلانتیک پالیسۍ رڼا اچولي، او زیاته کړې ده چې هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، دوی اونۍ وسوي چې روسي ځواکونه پر اوکراین یرغل کړی دی. اوکرانیان د خپل هیواد د دفاع لپاره د نورو وسلو غوښتنه کوي. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي یو ځل بیا له ناتو وغوښتل چې پر اوکرين د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دغه هیواد هوایي حریم د روسیې په وړاندې بند کړي، خو د امریکا متحده ایالاتو تر دې مهاله دغه غوښتنه رد کړې ده، او ویلي دي چې دا اقدام د امریکا او روسیې مستقیم تقابل رامنځته کوي. نور تفصيل پر پورت کې وایي.
په اوکرين کې ان روغتون هم له هوایي بریدونو په امن کې نه دي. د ماریوپول خار په لویدیځ کې دا د ماشومان روغتون په خوا کې لګیدلې بم 2 متره ژور ځای کې اندلې دي. روسي ځواکونه د خار محاصره کړې دي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې څو ورځې وشوي د خار اوسیدونکو اوبه او برېښنا نه لري.
د روسیې بیرحمه بمباری د ملکی خلکو د تیښتې مخه نیسي، له هغه دوزخ ډول حالت څخه د تیښتې مخه چې د دوی لخوا رامنځته شوی.
د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس پولند ته رسیدل ده. د پولند ولسمشر سره په لیدنه کې د پولند د خلکو له سخاوت څخه ستاینه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې شاوخوا یو میلیون مهاجر ته ځای ورکړی دی.
زه دلته د ناټو په ختیځي څنډه کې ولاړه یم تر څو له پولند او متحدینو سره خپلې او د متحده ایالاتو ژمنې بیا تازه کړم. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د اوکراین او نورو مسایلو په اړه متحد یو.
کامل هاریس په داسې وخت کې له پولندي چارواکو سره کتلي چې د امریکا کانګرس اوکراین او اروپایي متحدینو سره د مرستې لپاره دیالس اشاره شپږ میلیون ډالر لایحه تصویب کړه. بلخوا پینټاګان د روسي د غواخ پولندې د خپلو ناټو متحدون دفاع لپاره پولند ته د توغندو د مدافعي سیستم پټریټ میزایلو دوه سیستمونه لیږلي دي. د اوکراین ولسمشر له متحدینو غوښتي چې د الوتنې ممنوع سیمه د رامنځته کړي او له اوکراین سره د په روسیې کې د جوړې شوې جټ الوتکو مرسته وکړي چې د روسیې له بریدونو څخه د دفاع لپاره وکاروي.
دا د خلکو د ژوند خبره ده. موږ له تاسو غواړو چې جر پریکړه وکړي، له مسؤلیت څخه ځان مباسي. موږ ته جنگي جټ الوتکې راولېږي.
متحده ایالاتو د ناتو د غړي پولند هغه حیرانون کې وړاندیز رد کړي چې خپل ټول د میک نهویش جټ الوتکې په جرمنی کې د متحده ایالاتو وی اډی ته واستوي. متحده ایالات وایي د امریکایي پلوټان ته لوی خطر دی چې اوکراین ته انتقال کړي.
We need to be careful about every decision we make.
موږ باید د هر پریکړې د کولو لپاره دقیق فکر وکړو چې وضعیت نور خراب نکړو.
The potential for escalation worse.
امریکایي چارواکي وای اوکراین ته د سلګونو میلیون ډالرو مرستو او وسلو د لیګلو پاړه پولندي سیالانو سره سلام مشورو ته دوام ورکوي. په داسې وخت کې چې پینټاګان وای د الوتکو اضافه کول بعد اوکراین څخه د دفاع لپاره اغیزمن نه وي، خو د الوتکو ضد دغه ډول سټینګر توغندي ورلیګل دي. برتانیا وای دوی به اوکراین ته لزمکه څخه هوا ته دفاعي سیستم ورکړي.
موږ فکر کوو چې له اوکراینیانو سره د هوایي ګواښ د دفاع کولو لپاره د مرستې غوره لاره هغوی ته د سټار سټریک سیستم ورکول دي چې موږ به برابر کړو.
د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د پنځمې پر ورځ ویل چې پر روسي د لویدو هیوادونو لخوا لګول شوی اقتصادي بندیزونه په بشپړه توګه بي ساري دي او د بندیزونو د احتمالي پایلو په اړه اټکل کول ګران دي. دوه اونۍ وشوي چې په اوکراین کې جګړه روان ده. زیات شمېر خلک د ځمکې لاندې ځایونو کې پناه اخیستې ده او هیله مند دي چې د هیواد دفاع به د دوی ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کافي وي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
راپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو خاوري. په اوکرين باندې د روسي د يرغل لپاره راهسي شاو خواد و نیم میلیونه اوکرانيان بهرنوي هیوادونو ته مهاجر سوي دي. د کډوالو هر کورنۍ د جلا وطني دردونکو کیسې لري. امریکا ژغ لکیف څخه پولند ته د یوې کډي سوي کورنۍ سفر چې ټول غړي شیدې انځور کړ. د امریکا ژغ د خبريال هنري ریجول د دې رپورت پښتو ژباړې تاسو ته پام راګرځو.
د ریکلنه اولیا د جنگ په سیمه کې له دوه ورځې مزل او سلګونه کیلومتر واټن وهلو وروسته اوس پولند ته رسیدلې او د کډوالو په وی سرپناه کې ویده ده. د ناچوفنا کورنۍ د دوهم ځل لپاره د خپل کور پرې خودو ته اړ شوې ده. په 2014 کال کې دوی د لوهانسک له ښار څخه چې د اوکراین په ختیځ کې پروت دی او د روسي پلاوه بلتون پال له خوا ونیول شو، کیف ته وتښتیدل. اته کال وروسته د روسي ټانکونو له خوا د کیف له محاصره کېدو وروسته لدی خرڅ خهم وتل او هرڅه شاته پریخودل.
کله چې موږ پریژاله په کیف موږ نادېلې چې
کله چې موږ کیف تراغلو موږ هله درلودل چې خوندې یو یو کور مو واخیست او ژوند مو بیرته پر شروع کېدو. ما شومان ته خوشاله وم. دویمه ما شومه مې هم پیدا شوه. اوس چې دغه حالت بیا تکراری کی هیڅ باور نشم کولای چې دغه کار دی په یوه وشته مې پیړې کرامه استشیل.
د ماریا خاوند په اوکران کې پادشاهي چې د روسانو پر ضد جنگ کې برخه واخلي. د دوی مشر لور انا وای وروسته له غیر تخت پریکړه وکړه چې په کیف باندې د روسانو د توغندیو لګیدل پایل شول.
موږ پریکړه وکړه چې د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره باید یو چیرې ولاړ شو. یو درې کلنه خور لرم او موږ باید د هغې د راتلونکي لپاره یو څه وکړو.
د ریکورنۍ خپل سفری بکسونه ډکړل او د کیف مترو سټیشن ته ولاړل. انا د خپل مهاجرت د غلنډي ویډیوګان هم ثبت کړي دي. او یا کلنا تاتیانا ناو هوفنا د شوروي اتحاد او د اوکران د خپلواکۍ د اخیستو وختونه په یاد لري، خو اوس د خپل کور پریښودلو ته اړ شوې ده.
زه د دې موضوع په هکله د اوښکو له تویدو پرته خبرې نشم کولی. د ماشومانو، هیواد او هر چا وضعیت ته په کتو سره مې ژړا راځي.
د غکورنی وست کډوالو له سرپناڅ خه د پولند د کراکوف په خار کې یو کورته ورزي. یو پولندي کورنۍ د دوی کوربتو په غاړه خستای. قربنې کرستینا لیتوکافسکی د ټرین په تمځای کې ورته منتظر ده. پولیسګونو زرو پولندیانو او نورو اروپایانو د کورنۍ مهاجرو د کوربتو ژمنه کړې ده. کرستینیا چې د هسپانیا طبيعت لري او میړې پولندي دی، وای د انساني عاطفې له مخې له کډوالو سره مرسته کوي.
د دوی وضعیت دردونکی دی. ما باید ورسره مرسته کړای وای. زه یو اضافي خونه لرم، نام یې ورته نشوي ویلای.
د ناچوفنا کورنۍ وای په پولند کې ورڅخه هر کله شوي او دوی خوشاله دي. کوچنی اولیا اوس یو نوی ملګری لري، د کرستینا دوه کلنه لور کارمن. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د اوکرين موضوع د اروپا د اتحاد د مشرانو د دوه ورځنی عالی غونډې چې له پاریس څخه د باندې کیږي د بحث تر ټولو مهمه موضوع ده. د اروپا اتحاد مشران له روسیې سره د انرژي په برخه کې د خپلو اړیکو د قطع کولو، د خپلې دفاع د پیاوړي کولو پر لارو چارو او په دغه اتحاد کې د اوکرين د شاملېدلو پر درخواست ژغیږي. لا پاریس ته خبر د امریکا جغ د خبريالي لیزا براینت د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
د متحده ایالاتو برخلاف اروپایي اتحاد په سمدستي توګه لوروسینه د خامو تیلو او طبي غاز د وارداتو د منی کولو په فکر کې نه دي. د دغه اتحاد مشران په تدریجي ډول پر مسکو باندې د انرژي د اکمالاتو په برخه کې هڅه سمره چې جر امکان لري د خپل اتکا د کمولو په باب غور کوي. د هالند صدر اعظم مارک روټ د غونډې لپاره کېدو نه مخکې د هغو چیلنجونو په باب وغږېدو چې اروپایي اتحاد سره د انرژي په برخه کې دا وخت مخامخ دی.
I would not plead to cut off our supply of oil and gas today.
زبه هم دانن لروسیه نه زموږ د انرژي د اکمالاتو د قطع کول خاص و نه کړم. دا ممکن نه ده. زګه چې موږ ورته اړتیا لرو او دا یو تاریخ حقیقت دی، خو موږ کولای شو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د زرغونولو پر اجنډا باندې کار پیل کړو او اقتصادونه مو له کاربونونو خلاص کړو. همدا شان کولای شو لټولو هغو اصلاحاتو نه استفاده وکړو چې د اروپایي اتحادیه په زرغون پکیج کې مخ کې پر توافق کړي.
د اروپایي کمیسیون اجرایه څنګه په دې ارتباط د اقداماتو په لړ کې څو مختلف وړاندیزونه کړي دي چې له دې جملې نه ساکال روسینا د طبي غاز او تیلو وارداتو د درې برخې قطع کول شامل دي. د اروپایي کمیسیون رئیس مېرمن اورسلا اون دیر لین په دې اړه ویل:
Russia has instrumentalized energy over the past months, if not to say years, to put pressure.
لکه چې تاسو ولیدل روسیا په کلونه کې نه، بلکې د یوې میاشتې په موده کې نه یوازې پر اوکراین بلکې پر اروپایي اتحاد باندې هم د فشار واردولو په غرض له انرژي څخه د یوې حربې په توګه کار اخلي. او موږ اوس هم واقعا هوډ کړی چې د روسیې پر ګاز باندې له اتکا کولو څخه به ځان خلاصو.
د پاریس د ژاک ډیلورز د انسټیټیوټ د غړي سباستین میلارد پوینا د اروپای پرنسپونو د اعتبار مساله ده.
وی آر ایوری ډے پرچیسینګ ګاس رشن ګاس اند رشن اویل.
کله اروپای اتحادیه جواب پیوړې نوي پر اپلونکو نه یو میاشتو کې بد نوو بندیزونو د لګولو لپاره زموږ پر استعداد غیزه وکړي.
اروپای اتحاد وايي هڅه کوي چې ژر تر ژره د پاکي او قابل تجدید انرژي پلوري ګامونه پورته کړي. ځینې اروپایان په دې اړه لږ تر لږه په لنډه موده کې فکرمند دي او وايي چې اروپای اتحاد د ډبرو سکرو په شمول پر ناپاک انرژي باندې خپل اتکا کم نه کړه نو ونشي کولای کوم هدفونه چې د چاپیریال د پاک ساتلو په خاطر ټاکلي وو حاصل کړي. د نور اروپای هیوادونو په پرتلا جرمنی او پولند تر ټولو زیات د روسي په خامو تیلو او طبي غاز باندې متکی دي. د اروپای اتحاد مشرانو په دغه اتحاد کې د شمولیت لپاره د یوکرين، مالدوا او ګرجستان په درخواستونو باندې غور وکړ. خو څارونکو وایي چې دا یو دومره اوږده پروسه ده چې کاله به دربر ونیسي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه
درنو ریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مخ لري د خبرونو لندسته
د متحده ایالاتو د سنا مجلس له یوکرين سره د 13 میلیارډ ډالر مرستې منځوري ورکړه. د سنا مجلس پرون د پنځشنبه په ماښام نه وخته د پیسې د حکومت د 2023 میلادي کال بودیجې او د لګښتونو تصویبولو سره یو ځای منظور کړي. په داسې حال کې چې متحده ایالات له یوکرين سره نظامی او بشري مرستې جاري ساتي خو په عین وخت کې راسان د یوکرين د شخړې په سر له روسیې سره له نظامی ټکر نه ډډه کوي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیالې میرمن کمالا هیرس پولند ته د خپل سفر په مهال د هیواد له دولتي چارواکو سره له ملاقات نه وروسته پر یوکرين باندې د روسیې د نظامی یرغل په دوران کې د جنگي جرمونو په اړه د نړیوالو تحقیقاتو د پیل کولو د غوښتنې ملاتړ وکړ. اسرائیلی چارواکو د روسیې او یوکرين ترمنځ روغې جوړې په غرض خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګن د روسیو معلوماتو پر اساس د روسیې نظامی ځواکونه اوس د یوکرين د پایتخت د کیف 9 کیلومتره ته رسیدلي دي او د دوړو خو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د یوکرين عسكر زیار باسي چې د روسیې د ټانکونو او زیره لرونکو محاربوي وسایتو پرمختګ څوک کوي. د یوکرين چارواکو اټومي انرژي نړیوال ادارې یا IAEA ته اطلاع ورکړی دا چې د روسیې د نظامی ارغل په تعقیب دا غه هواد د چرنوبل اټومي بټۍ سره ټول ارتباطات قطع شوی دي. دغه اټومي بټۍ دا وخت د روسیې د پاس په کنټرول کې ده. لبل خو د یوکرين د بهرنیو چارو وزیر دیمیټرو کولیبا وای چې د ترکیه د انطالی په تفریحي ښار کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په مذاکراتو کې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستیال میرمن مشل بشلت ویلی دي چې چارواکي واقعا افغانستان ته د سولې د راستنېدو او پرمختګ په فکر کې لازم ده چې خوځو ته د ژوند په مختلفو برخو کې د کار کولو حق ورکړي. بشالت پروند پنځشنبه پورز د طالبانو له حکومتي چارواکو سره له ملاقات نو وروسته په یو مطبوعاتي بیان کې تاکید وکړ چې د خزو او د جنکو د حقوقو جدي سرغړونه باید پاتې ورسول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولا امیر خان متقی نن د جمعې پورز د ترکیې د انطالیا په ښار کې د دیموکراسي په فورم کې وینا کوي. په زرګونو افغانان پر یوکرين باندې د روسیې د پوځي ارغل له پیل کېدو نو وروسته پولند ته راوخته دي.
درنو
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.